دا مشال رادیو د په روان خبرونه کې حساسو قربا ګل اعظم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی د فوجي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د بنو په بقاخیلو کې هدفي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلو پر ضد احتجاج دوام لري او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د فوزی قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمیر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 10مه په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د عام ولس په ګرځیدلو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي وزستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 9مه په یو امر کې ویلي وو چې د شاکی تحصیل په انزر چینا او سانګا سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر تر 2 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویلي چې د انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر شوي دي. په کورمه کې د اشیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملی شوی دی. د غاخ دولت خلو یو قبایلي مشر لایک حسین نن مشرانو ته ویل چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. د ویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کونج علیزو تری منګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوي دي چې یو تن وژل کېدو او د یو بل ټپ کېدو راپورونه دي. بل پلو د خبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور د نومبر پر 10مه په کوټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی چې په کورمه کې دي ټولي مورچې ونړول شي او انتظامیه دي لزایي خلکو وسلې ټولي کړي. په کورمه کې دا تازه خطي له هغې وروسته پیل شوی چې د نومبر پر 20مه د مسافرو پر یو کاروان په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. له هغې وروسته د نومبر په 20مه فرقه ییزې نښتې پیل شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. دا خبر پختونخوا په بنو کې د بقاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځ هم دوام ورکړي. دوی په بقاخیل منډۍ کې د نومبر له 10مه احتجاج پیل کړی وو چې یو ورځ مخکې په غوړه بقاخیل کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال یو عام تن وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوي وو. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی او خلک په کورونو کې ایسار دي. غونډې ته یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد خان وویل چې باید عملیاتو پر مهال عام خلکو زورولو څخه ډډه وشي. خو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر پر 9مه د شپې مشال لريته ویلي بل چې بقاخیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې لس وسلوال وجلي او دوه زده کوونکي هم ژوبل شوي بل کومې وسلوالې ډلې په هغه اړه معنی سندي ویلي. په خیبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لوړګي یا لنډي کوتل کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشرلو تبیل چې دوی د عملیات د نومبر 10مه په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد اکړی دي. د دوی په وینا پر دې محل یې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي دي کوم چې د دوی په وینا د نامنې په یو شمېر پیښو کې ککړول. نه وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه سویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د پاکستان د کسټم اداره وایي لنن څخه به په تورخم هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نه پرېږدي چې د ټي ای ډي په نامه لړمحاله اجازه نامې یې تر وخت تیر شوی بي. یاد اداري یو چارواکي عمر باچا د نومبر پر 10 په مشر لوي ته په لیګلي بیان کې ویلي چې دا وخت د سلګون اغوان ډرایوران د اسناد تر وخت تیر شوی دي. د دوی په وینا دا ډرایوران باید ازر تر زره د اسناد نیبي کړي. دا اغوان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشر رادیو ته ویل د دې اسنادو تر تازه کولو کې به وخت لګيږي. د دوی په وینا د پاکستان او افغانستان سفارتونو ته پکار ده چې یو خو دي د اغوان ډرایوران لپاره د دې اسنادو ورکړه چټک کړي او بل ورته موده هم وغځول شي. او وروسته خبر په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسال کې دا چې اسرایلی ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړي. روغتیا چارواکي ویل چې د غزې په مرکزی کیمپ کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو هوایي برید کې په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په خار کې په یو بل کور کې درې تنه وژل. بلخوا د اسرایلی فوج او وای د حماس په سلګونه هغه وسله والې په دې مخه وژلي چې هڅه کوي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا نومول شي هغه ډله له نږدې 1500 میاشو جګړې وروسته له یو ځای کېدو څخه وساتي. په عین حال کې د حماس مشرانو په قاهره کې د مصر له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې ترڅو د اسرایلو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي چې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یرغمل شوو اسرایلانو د خوشي کولو امنیت خوندي کړي. دا د مشالو خبرونه واوریدل. اوس رواني غړي تر پای پاتې شي نو دا نور رپورټون در څنګه دی رپورټون تفصیل به هم باورې. په جنوبي ولسان کې امنیتي ځواکونو د فوجانو د تګ راتګ لپاره کرفیو لګولې ده. په کورم کې په جزئي توګه ډز بندې شوی او ځینې سیمو کې خلکو مورچه هم خالی کړې دي.
د فورسز مرچې هغوی ته وسپارلې شوې او دین نوا سیرپي کې علاقه څنګه کونچلې ځای مقبل دی هغه پاتې شو. هغه ته هم کوششونه وشو خو لیټ شو.
د بنو پکاخیل اوسیدونکو د هدفي عملیاتو پر مهال ولسته د مرګ جوبلې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي
میژدانوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دی وړ پال باش تای اته د تکلیف نه راسوي ډېر زیات کې محاصره کړی دی پکورینا کې.
او د سویلی پورسان انګور اړي اوسیدونکو وای په سیمه کې یوازنی صحت مرکز کې د ډاکټرانو نشټواله دي.
میز علاقے کے اسپتال ستانا بل ډیر خال ډیر سخت تکلیف دی چې ما میډیسن دی روړي هغه دلته د میز خلک ضرورتي نه هیڅ سره نه پیریږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سروس. مشوره لته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د جنوبي وزیرستان شګای تحصیل کې د دریو او مکین لدا او سره روغه او تیارځي تحصیلونو کې د یو ورځ لپاره غرزبندیز یا کرفیو لګول شوی. د بر اسولی وزیرستان سیمه مرستال کمشنر د نومبر په 9 مخبوشي بانک ویری چې د شګای تحصیل انځر چینه او څنګه کې بعد نومبر له 9 تر دسمبر 2 منټي پوری کرفیو وی. بلخوا د هغه سیمو سیدونکو د غرزبندیز لوجه استونځو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو سیدونکو مشال لړیو ته خپل استونځي هم شریک کړي لري چې تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې راپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان ضلعو ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې د تحصیل شکۍ دوه سیمو کښې د درې ورځې د پورا او په ماکین لادا سراروغه او تیارځه تحصیلونو کښې نن د اتور ورځ د پورا غرزبندیز اعلان کړی شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان له طرفه د نومبر په 9 جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی د تحصیل شکۍ انځر چینه او سانګه سیمو کښې د پوځ تګ روتګ د پورا د 13 نومبر نه تر دسمبر 2 پورا او د سهار 15 نه تر ماښام 6 بجې پورا غرزبندیز لګولی شوی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر له طرفه د هفتې په 13 ورځ جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې په ضلع کښې د پوځ تګ روتګ د پورا نن د اتور په ورځ په کین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کښې د سهار پنځه نه تر ماښام شپږ بجې پورې ګرځبندیز وي. د سویلي وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په ضلع کښې د لګولې شوي ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
ټوټل ماکین مارکیټ بند دی، تحصیل سراروغا بند دی او تحصیل لدا، دا درې تحصیلونه بند دي. لکه دغه کرفیو په وجه باندې موږ علاقې په سطح باندې خلکو ته انتهایي تکلیف دی. پیمدوام شي سور دي کاسون لګیس په سات بجې باندې غنانا دي ورسره سوارلې دي بیمارون دي. ما کرفیو دوه دغه شک توی نروان سره کوشش شاول پر اوراد بدر پر په دغه علاقې باندې یو دغه خلک مومنټ باندې نقصان درته وي د موږ د ماکین د مارکیټ 1270 دي کانینا دي وان، نو دا ټوټل باندې مارکیټ دغه سه د موږ د سراروغا مارکیټ ته 300 دي کانینا
ګرځبندیز په واجه رو مخمخ شوی حالات د بدر سیمې یو اوسیدونکی نه وروي.
منم عبدالرحمن دا بدر سره تعلق لارین کا خایزم به مرون وخصی ورن دتلی چې کیم ته چې پوسټینا دی بدر په ایریا شي دا نه گاډیو پاس کول چې کرفی دو مختلفه باندې ډیر ژوند خال کې ته تقریبا تر دې کې دا بدر ابو دی کم سے کم تقریبا 1500-2000 کورینا بدر شه ابو دی میز د حکومت نه دا واستنه کوي چې میز په لاکه شي امن روشي او د خلکو ته سوالات جوړ شي چې کیم دا مشکلات نه دي دا خاطر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید د ګرځبندیز په وجه د سراروغه سیمې اوسیدونکي حالات په دا رنګ بیانوي
چې بارنې یشپې اچانک د پاکستان فوج په اپر وزیرستان مختلف سیمې شي د کرفیو اعلان وکړ چې سابو په ټوله علاقه شي کرفیو وي. خو نن د سهار راسا په سراروغه باندې هغه کا مریض دی، هغه کا طالب علم دی، هغه کا بهر ملکی نه تدریمي، هغه کا په سفر باندې تدریمي، ټوټل خلک سور دی. دغه د عوام سره ظلم دی، زیاتی دی. میز د حکومت نه دا درخواست کوي په وزیرستان شه د موجود فوج نه چې دغه ظلم او دغه زیاتی ده آینده د پوره نه کیږي. چې کیما کرفیو د دغه د اعلان وشي چې دغه ختم شي، عوام خپل کاروبار شریکو او خپل منزل ته ځاني نه ورسوي.
په بل لوري د بدر سیمه اوسیدونکي نن د تور په ورځ د فقیر سروي پوځي کمپ مخامخ احتجاجي درناک شي پالاتي واهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براک شي مشال ریډیو ته وویل:
وزیرستان شو مکمل کرسی لگے دلیے تو دغه په وجود د خل کا بیا په احتجاج باندې مجبور دی چې موږ حکومت نه دا مطالبه کوي چې په دغه کلی باندې دا ټوټه ماټرینا نرولي.
په سویلي وزیرستان کښې د انتظامیه او پوست چارواکیو د بدر سیمې اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په برخه کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشالو ته تاسې خوږې په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو فرقهییزو نښتو کې په جزوي توګه د ډزبندۍ تړون عملي شوی دی. ځایي قبایلي مشرانو مشالو ته ویل که څه هم په کوزه کورمه کې جګړه ودرېدلې، خو بره کورمه کې په ځینو سیمو کې لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا والا وزیر پرون ویلي جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت په دوی سره پوره مرسته کوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین د دسمبر په اولنۍ نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالی پوره ضلعي انتظامي او امنیتي ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې، خو د بره کورمې په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو له امله د دواړو په منځ کې جګړې دوام موندلې.
بلچ خیل و خار کلی منظم شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن ټالو کنج اور جنمې کې هم سیسپایر وشو تا فورسز مرچې وې ته وسپارل شوې او دینه نو سره پکې ولا کا چې هغه کنج لزای مقبل دی هغه فوتی شو هغه ته هم کوششونه وشو خو لیټ شو هغه څنګه علاقه لري دی او مشکلاتو سره مرچې په سورو کې دي
په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر هغه پیل شو چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ځلې تنظیمي تر مخه شاوخوا 50 کسان وجل شوي ول د اتوار په شپه هم د برکور مې په کونج الیزو غوزګړی تر منګل او په واړ کې انخته شوې دي په تازه انخته کې د یو تن مړ او یو د جبل کې دلو راپور تصدیق شوه په جګړه کې د مقامی مشرانو ځلې تنظیمي او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وجل شوي او تر 200 زیات جبل دی د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو توای په سیمه کې ل بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چرته هم نوړه په خرمست شي د هغه بدل په بل ځای کې لا یو بګونا تنه خستل شي نواز یاتوی کچيري حکومت ته مکمل اویدلې او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره بدوي نه مخ مخ کېدل
اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعیا وشوه د مقبلو شهداو که په وخت باندې اهلي تشي کوم دا خبره سیریس خستی وای حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کېدای شي د اوچات واقعیا مخته نه وي بیا د اوچات واقعیا کنوایي واقعیا ډېر افسوسناک واقعیا روغله بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې الغور وشو
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي مشرانو دریز راغلی او نو امنیتی ادارو چرواکو سویلی البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلی په کوهارد کې د شوی جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحاله کې ښه ثابت شي حسین دا هم ملي کورمې ته به په لنډو وختو کې یو حکومتي جرګه ورځي چې هغه به هغلته رجوع شوي مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي
وزیر اعلی صاحب څوک ما جرګه جوړ کړه تاسو کوشش وکوي چې هغه جرګه سره تعاون وکوي هغه جرګه کامیاب شي هغه جرګه امن راولي ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ور کوم سیمو هلیکاپټر کې به دا جرګه سیرچی
کورما یا ودا سي حساسه قبایلی سیمه دا چیرته کې سونیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقانو ترمن د زمکو او د سنورش خړی موجود دي چورباندې مخکې هم خونړی جنگونه شوي په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بلزمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر نه ورځو پورې جاری وا تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
دا مشال رادیو دا
مشال د تاسو په ګټه باندې ته بک اخر اوسیدونکو په هغه سیمه کې د فوجي عملیاتو زد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دوی وای د فوج په عملیاتو کې عام خلکو ته مر روبل اوړي هغه په ویر کې دي او ژوند یې هم ګران شوی بل خو د سیمه استخباراتي چارواکو وړ مش په مشال ته ویلو چې په عملیاتو کې وسلوال وجل دي نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې
د بکاخیل اوسیدونکو بکاخیل منډی کې پرون سهار نه احتجاج پیل کړي او وایي چې د نومبر 28 مینه غوړه بکاخیل کې وسلوالو زی د عملیاتو کې عام ولسته مرګ ژوب لا وخت په کورونو یې سار دی ل یو شمیر ستونزو سره مخ دی د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرزبندیز او پرله پسې امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو شیلینګ او کاروایو نه عام ولس د مشکل سره مخ شوی د غونډه یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټې غړی حاجی عبدالصمد خان غونډې ته خپل وینا کې وویل چې فوز کا وسلوالو زید عملیات کړي نو چانی ولې خو عام ولس ولې زورولې شي په وسلوالو هم غکړي چې د غلطه مابادۍ کې په پوسټو ډز ولې کړي چې بیا وتختی عوام ولس په زوروي
توزینه ګرځي پرې د شپې د امریانې پلیار باندې ټینکی ډېر واستل نن ورځ په هندستان نه په کشمیر شه جوز استعمال کړه دا یو پټین باندې سه کشتی دي تر ځان ته سړی په سوچ شي
چی اول دی بخبلا مرزی بونده دا خلق رو استل ایز بیا ویچزا پرشنی نکونده دغی خلاف بیا پرشن دیگه خلق خلاف کوا دغی گوب مشروع ندر تاویل چی میش ده نما نکای پاشه تو کمیش خبره نکای کو بی گناه خلق مامده وا دی بی گناه خلق کهی نبا رنگ وا نیرا دی جون چی کم ضرورتی ندی آما پو بونده بانده وا چی در طول علاقه ما حسرا دی کریه دو ننی تقریبان درهی ما ورز دو دا کی با پرشن ناو دی دخ سنوم دا ایچا خلاف دا این خال کتاب ایش داو یای چی دو خیلی ایو داس کو که بدل آگاد که بدای در پشروشی بمیش بزاورا وی
امنیتی ځواکونه او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر په 9 د شپې مشال ریډیو ته ویلي ول چې بکا خیلو کې وسله والو زیاد عملیاتو کې لس وسله وال وژلي او 12 هم په دغه ډزو کې ژوبل شوي ول. خو د غونډې ګډونوال وایي چې عام خلک هم د مرګ ژوبله سره مخ شوي او د عملیاتو له وجې یې ژوند اغېزمن شوی. د غونډې یو بل ګډونوال ملک ولی الله وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی سیمې ګڼ کسان نیولي عام خلک ځورولی شي.
چکیم په بکه خیل کښې اپریشن شوی دی او خلک ډېر زیات په تکلیف دی. نو دلته کې د بکه خیل په مقام باندې احتجاجي در نغن استادو مشهورون ټول دلته کښې پکې موجود دي او میږ دا نه ویایي چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دي وړ بل بچ دی هلته د تکلیف نه رسوي. ډېر زیات یې محاصره کړي دي په کورینا کې او بل کورینا ړنګوي. دغه امینات وردګي چې مزید د دغې کړلې نه نور ودارا و دغه خلق سره د رحم معاملہ وکړه.
د بکا خیلو دغه احتجاج په اړه فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي. دا غوی پټنځایونو د منځوړلو په موخه یې عملیات پیل کړي. دا مولس خیال ساتل کیږي خو ځایي خلک وایي چې مولس هم د مرګ ژوبله سره مخ دی. په کورونو ایسار دي له ستونزو سره مخ دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج د نافذېدو مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د ګوند و 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو ته د ویډیو لینک لارې په خپله وینا کې ویل داسې نازکو حالاتو کې حکومت او اپوزیشن دواړه باید په ګډه سره د هیواد ستونزو لپاره لاره پیدا کړي. چې تفصیل یې نور نیازلی راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 10 د ګوند د 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو کې د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې ګورنر راج یا د کومې سیاسي ګوند د بندیز په اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او ګوند د حکومت د دې پریکړې په حق کې نه دي.
شاید حکومت کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں
دیوائی باید چی حکومت پا کم سیاسی گن بندیزو لگوی یا کمی صوبہ کے گورنر راجو لگوی او اوری دلی دی چی زنی حکومتی کسان پا دیارا فکر کوی خو حکومت پا رسمی ڈول دا دی پا اڑا دا دوی نظر ندے گوختلے او پا تاریخی ڈول دا پیپلز گن دریز دے چی منگ دا دوارا نظرونا یا اختیارونا نخو خوو او گن بای دا کمی مشوری پا گنڈا کی خپل دریز مخی تا ایک دی. دا بلاول بٹو زرداری دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریونو پکې شوي د اخو ډب پېښو وروستو په دغو ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذولو غور کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر ترڅنګ نورو حکومتي غړو په دې اړه وار په وار څرګندونې هم کړي او بیا د نومبر په 18 بلوچستان اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پر بندیز یو قرارداد منظور کړو خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړو د اسمبلۍ غونډۍ پریښوده. هم په دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي چې دا وخت په زندان کې دی دان ورځپاڼې د دسمبر په 19 نیټه ویلي چې د نومبر په 10 په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پر پی ټی آی بندیز به د حکومت یو سیاسي او تاریخي تېروتنه وي. هغه زیاته کړې چې د پی ټی آی د ختمولو هڅه به حالات نور هم پیچلي کړي او دغه ګوند بندیز یا خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذول د هیواد په ګټه نه دي. شاه محمود قریشي غوښتنه وکړه چې هغه ته دې د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه ورکړي شي چې تر څو د ملي یووالي لپاره خپله تګلاره ورسره شریکه کړي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 10 په رحیم یار خان کی د یوې خبری غونډې په محل پر پی ٹی آئی ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج مخالفت وکړو. نوموړی د خبری غونډې په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې گورنر راج نشي لګیدلې او دوی ملاتړ هم نه کوي.
هم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے قیام امن.
موږ په هیواد کې د امن لپاره هر څه کول غواړو او استحکام غواړو. جمعیت علماء اسلام گوند یہ د حکومت لخوا پر پی ٹی آئی بندیز لگولو او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لگولو د پریکړه په هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. قانون کې د دې اجازت نشته دی چې په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذ کړل شي. حکومت څه کول غواړي چې زه اسلام آباد او پیښور ته ورسیږم نو نور څه هم به پډاګ شي.
په عین وخت کې عوامي نیشنل ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لگولو مخالفت کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د نومبر په 9 د خیبر پختونخوا گورنر سره په ګډه خبری غونډه کې په صوبه کې د گورنر راج لگولو مخالفت کړي خو په تحریک انصاف د بندیز لپاره ملاتړ خودلې وو. د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل بیا د نومبر په 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې په محل ویل چې حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګولو پریکړه په رسمي ډول نه ده کړې خو حکومت کولی شي چې دا کار وکړي.
تو یہ لگایا جا سکتا ہے مگر ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے.
دی وائی حکومت گورنر راج لگولے شی خو پدی اڑ تر وس کوم پریکڑا نہ د شوی. منگ به بالکل دوی تا د قربانیو او د خلقو د خواخی گو اخستو موقع ور نہ کړو. دوی پر تشدد دی, دوی د ریاست پ زد دی, دوی د ریاستی ادارو پ زد دی. د یو سیاسی کارکن په ہے ز فکر کوم چې حکومت پدی ډول کوم ارادہ نہ لري.
کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے.
د مرکزی حکومت لخوا پر پاکستان تحریک انصاف بندیز او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لگولو سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پی ٹی آئی پلویانو د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 24 احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26 د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبی په مشرۍ زرګونو احتجاج کوونکي اسلام آباد کې ڈی چوک ته داخل شول. د نومبر په 26 مازیګر مهال فوج او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ڈی چوک څخه پشا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره کوونکو په ضد اوخ کې بیونکي ګیس وکارو او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي نیولي هم دي. نیاز علی, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو پام دبر رپورٹ پلو را کړم. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د خیبر پختونخوا د راشي او پسرخار اسلام آباد يرغل وکړي. هغه دا سرګندوري پرون کړی دی او زیاته کړی دی چې د پاکستان دښمنان هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا له هواده جدا کړي. قام پرس ګوندونو او آزاد شنونکو د هغه بیان غندلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف احتجاج ته په اشاره ویلی دی چې په مستقبل کې به هیڅ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د خیبر پختونخوا نه په اسلام آباد حمله وکړي. په 13 نومبر په سیالکوټ کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل هغه تور ولګولو چې د پاکستان دښمنان غواړي چې خیبر پختونخوا د ملک نه جدا کړي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو, خو په 26 نومبر د شپې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. د احتجاج نه پس د وفاقي حکومت وزیران بیانونه ورکوي چې احتجاج کوونکي ټول د خیبر پختونخوا نه راغلي وو ځکه چې هلته تحریک انصاف حکومت دی. د پښتنو کمپرس کندونو د دغې رویې غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند انجینیر حسن الله رسنیو ته لګل شوی په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت او تحریک انصاف دواړو رویه د پښتنو په اړه ریشخند کوونکې ده. هغه وویل چې تحریک انصاف پښتانه ځوانان تشدد ته هڅوي او وفاقي حکومت ټول پښتنو ته حمله کوونکی وایي. دا چلند د وفاق په ګټه نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پنجاب صدر جنان افغان هم مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج نه پس د وکترانو لخوا داسې بیرونه جاری کیږي چې د پښتنو خلاف نفرت خوروي.
واقعتاً هم د پاکستان په ټول میډیاګانو باندې کدو دوی وفاقي منسٹران دي او کدو دوی پوځي اسټابلیشمنت دي ټول په همدې لګیا دي. پښتونخوا خلک راغلي وو, د پښتونخوا نه دا شوي وو, د پښتونخوا نه هغه شوي وو. دا عمل د دوی چونکې د پخوا نه هم د دوی طرز دغسې دي. دوی د اول ورځې نه چې دا ملک جوړ شوی دي, بس دلته یوازې مسله چې د دوی ته پښتانه دي. پښتنو په والا مسلسل پروپیګنډې کوي, مسلسل ناروا خبرې خپروي. شله د دوی دا کرتوت چې دي دا به دوی ته دوی په خپله دي جواب وایي. وخت راتلونکی دي,
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته چې د تحریک انصاف په احتجاج کې تر ټولو زیات زیان هم خیبر پختونخوا ته رسیدلی دی او اوس د پښتنو د بدنامولو هڅې هم روانې دي.
ان د دې غډان جوړ کړي د قربانای غډان د پښتنو جوړ کړي دي او دوی همیشه د هغه قیمت ورکړي. پښتنو ته ځکه غټ نقصان دي تاسو علمیه دادا چې وګورئ چې کله د پی ټی آی خبره کیږي د خیبر پختونخوا نه پښتانه مخاطب کیږي، دا پښتانه دي او باقی صوبو ته د پارٹی وای، یعنی کی د پنجابی نوم وانغستې شه، د سندی نوم وانغستې شه، د بلوچی نوم وانغستې شه، پښتانه او بیا مونږ دا یو بل اعزاز راکئ، مونږ یو بل په غاړه کې وهار چې دا پښتانه ډیر بہادر دي، ډیر نډر دي کنه، انا هم زموږ خلاف زی.
د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د احتجاج کوونکو خلاف د عملیاتو په مهال د دوی د ګوند غړي وژل شوی هم دي، کو حکومت دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال، د تاسو غوږ کې د رواني غړي نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او د هغې وروسته به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د فوزی قافلو د خوندې تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي ورسان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندي یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي ورسان د منسل کمشنر له دفتره د نومبر په 10مه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی دسمبر په لومړۍ نیټه د پامکین له 10 سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 تر ماخم شپږو بجو پورې د مولس په ګرځېدو به بندیز وي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي ورسان ضلع کمشنر د نومبر په 9مه یو امر کې ویلي چې د شخصي تحصیل په انځر چینه او سانګه سیمو کې بعد د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر ته 2 منټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویل چې انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې گیر دي. په کورمه کې د شیا اسونیانو ترمن د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوه دی. دغه دولت خېلو یو قبایلي مشر لایک حسین د مشرانو دوی چې ځلې انتظامی او امنیتی دارو د ځای مشران په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه ودرولې ده، خو په بره کورمه کې ځینی سیمو کې نښتې شوې دي. دا خبر په خپل په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولست د ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2مه ورځ هم دوام ورکړی دی. دوی په بکاخیل منډی کې راغونډ شوي، خو امنیتي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پر د نومبر پر 9مه شپې مهال مشال طبي چې بکاخیل کې وسوالو ضد عملیاتو کې لس وسوال ورجدي دي. په خبر کې د ملشا ځواک چارواکي ویل وسلوال سره په نخټو کې فوزي افسر وژل شوی او 2 نور عسكر ژوبل شوی دي. یو چارواکي بیگا مشال دوی د عملیات د نومبر پر 10مه شپې په سلطان خیل سیمو کې تر سره شوی دي. په دې کې وسلوال ته هم مرګ ژوبل اوختي د وسلوال ډلو سندې ویل او په غزا کې د اسرایلي ځواکونو په بمباري کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی دی. روغتي چارواکي وایي د غزې په مرکزي کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه هوایي برید په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو کور کې 3 تنه وژل. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. تاسو په همدغه نور رپورټونو په لور راګرځوم. راپورونه وایي چې د شام د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولخه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په 2 لوی ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی یې د حلب ډیری برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو لمخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. لدی یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنا وخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په 2 بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې 10 تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشر اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سوله ییز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیتد پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلي دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
بلکل تاسو خبری غړی ته غوږی. د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو سو ورځې وړاندې تور پوری کړی وو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسیدلی. د سفارت بیگا په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو د پام وړ اندېښنو سبب شوی دی. بیان زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي شو پالیسو له کبله د محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. په دې اړه نور حال زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورونیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویلی چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل سي. په پا پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل سوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو غواګي د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سوار لسو ولسوالیو کې په شل زره بې وزله کورنۍ باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نقد مرستو ویشلو بهیر اپیل کړی دی. په دې مرستو کې له هرې بې وزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نقد مرسته او یا په ځینو سیمو کې د همدوی پیسو متبادل خوراکي توکي وشل کیږي. نور حال د سیمې نه د مشال اړوند خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بې وزله کورنیو ته نقدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یادې ادارې یو استاذ مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویش ترې مستفید کیږي او بل داسې د دې د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره لنی هایسته وینه ده یا به څلور جوپی وي او یا شپږ جوپی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي تر څو هغه خلک په کلو باندو کې خپله تشخیص کوم مستحقین خلک او یوې ته ورسو.
ځای مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بې وزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتر غوړي او 12 کیلو دال دي وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شي دي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسیدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چې راکړي که نه دا مرستې ډېرې فایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
له دې سره به د موږ څه ضرورت وسی. یو بورې وړه په 1500 روپۍ دی، یو ټیو یو کیلو غوړي په 1000 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاري ډېره زیاته داسې ګردی چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه هغه په غږې کې نیولي نه چای نه مړۍ نه اوبه نه ښې نه بدي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالۍ کې 1300 په میټا خان کې 1200 او په وازی خوا ولسوالۍ کې بیا 1400 کورنیو ته ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان ښودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پاکستان د کسرم اداره وای لزګونه هغه اغوان ډرایوران با لنن څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په تورخم د تګ راتګ لپاره تر لاسه کړي اجازت نامې وخت یې ختم شوی وي. د ادارې چارواکو مشالو ته وی چې ډرایوران باید زر تر زره د اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وای چې د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي، نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د اغوان ډرایوران لپاره د دې اسنادو تر لاسه کول بهیر آسان کړي. بل دی ورته د هغه موده هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت د سکال مارچ په پای کې د اغوان ډرایوران لپاره تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. نور تفصیل فرحت شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاه لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرایورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی پنم اسنادو تمدیدول باندې وخت لگی او پکار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسٹم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لګیدلی دی چې په ایکسپایر ټیټ باندې با نه کوم غاړه افغانستان لتلی شي او نه با پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلی دی چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلری ساته کې به دوی ته ټیټ سرټیفیکټ ملاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرایورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرایوران شپږ میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړای شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرایورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرایورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو له وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نسی سکینر کې سکین کوي او بس آن لائن چې کوم دی انټری شي او دی ایگزټ شي او دی آزادانه تور باندې زیر راځي. دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم دی د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کوم دی دا په خوره پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کې هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یاره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي فار حال ډیر زیات مسائل دی غ ټریډر ته غ تاجر ته
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوه اتیا پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز او د ماخام لشپګو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وای دوی د صحت په برخه کې ل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. نو دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سی فعال نه دی لکه څنګه چې پکار ده. د دې سیمې خلکو او د بشرخونو ضعیف فعالانو مشورو دی ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي او هغوی هم ټول نه ورځي. دوی وایي په سیمه کې څه باندې شپږ زره خلک اوسي او د خود روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. زری انتظامی د دې خلکو شکایتونه بې ځای بولی او وایي چې د بنیادی روغتیا دا مرکز په پوره توګه فعال دی. نور تفصیل له سیمه د مشال وړي خبريال اشتاک می سیدرا کبي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا او سیدنکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه بنیادی صحت مرکز کې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په واجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمه یو سیدنکی جنت میر ساکه په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
اسپتال شتانا بل ډیر خلک ته ډیر سخت تکلیف دی چې ما میډیسن دی روړي هغه دلته د میډ خلک ضرورتي نه هغه سره نه پیرا کیږي. میډ علاوه کام نه دا ریکوست کی چې میډ صحت ته پورا نور اسپتالونه نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي ایچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میډ هر قسم سہولت وي د میډ مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکيب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمه خلک د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شو وایدای
کیما دی چودو هغه څلور کمرې باندې مشتمل ادو په هغه کې وا کمرې د میز د نادرا د پورا ورکړې دو هغه د بي اچ او په کمره کې ورته نادرا اول سیستم ها چلوي چې د میز څنګه د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. میز د مو ریکوست کې دی علاوه کم نه چې د میز سره مسائل دي یا د نادرا اول مسله دو یا د بي اچ او لاده ده زر تر زر حال کو.
د انګوراډا سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ غړای د سیمه بنیادی صحت مرکز په واجا د خلکې مشکلات په درنګ بیانوي.
د میش د انګوراډي دلتا خونو هسپتال شتا او نن نور غړ سہولیات شتا د یو بي اچ او د انګوراډا کې نه هونه کې برابر دو ټیک ادریس کسون دي چې تیم سٹاپ تا یې کې یو ډینټل د یو سرجری د یو ډیسپنسر د نو هغه م یو بل ډیپټي متبادل فرمولا باندې کو یو چې روشي بیا بل یا بل چې روشي بیا بل وی او د انګوراډي چې 7000 بودی باندې مشتمل دو او یو بي اچ او د په دې باندې د میش را چې کوم ضرورت یې نه پوره کیږي خو چې د بي اچ او کیما سب بنیادی سامانی ندی او بنیادی میډیسن سدی یا سٹاف تای کاغه مشتاب مهی اشی چنا چ دمیش مشکل کو کمی روشی.
مشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه اوسې دین کې د بنیادی صحت مرکز کې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شوه غوی په ځواب کې وویل
دا سیده چې دا بیا چې خو فعال نه دا او کار مر پکې کیږي که نور هم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دي دوی بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر پکې روان دي
د انګور اډا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه اوسیدونکي ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک
مشال د تاسې غواګي د روانګړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نوومبر پر 9 شاوخوا او 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو باندې بندیز ختم کړ. دا بندیز په 2006 کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو لامل لګیدلی وو. د پاکستان د ملي هوایي شرکت وایان عبدالحفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د پی آی ای لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی ای د خرڅولو پروسه به کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلن وزارت او پی آی ای ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو بندیزي ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی ای د پایلټانو په سندونو یا لایسنس حکومت پختنی راپورته شوی وی چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی ای بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکی پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی ای د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمې دورستو ادارې هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی آی ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپی هیوادونو ته په تګ راتک بندیز لګیدلی وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایي چلن د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی آی ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د جولای په 19 2006 کال کې پر پی آی ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 44 پایلټان معطل کړي او 15 له نوکرو څخه لری کړي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسر نو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوي هم وي.
بل هغه وجه دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آی ای رپورٹنگ په دښی باندې مخنو چې ای پی آی ای چې کوم مینټیننس وغیرہ بو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنې سر باندې بو سټانډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا ای بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولید
خو بلخوا د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی آی ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آی ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکامه شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا
دی وائی د پی ائی چ کلا ہم د بیا را پور تکے دو یا د تنظیم حس شوی نو ہغا کلا پ سیاسی او کلا د عدالتونو د لاری ناکام کړی شوی دا وس یوازینی لار د شخصی کولو دا او حکومت پروسا پیل کړی خو پی ائی چ د لوی تاوان او قرض سر مخته او بیا ډیری الوتکه هم پزمک ولاړی پروازونه نشی کولی او بندیزونه په همو نو زکه د شخصی کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قده چې په خبه خرڅ کړی او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي
ګورنمنت کې بجټ ته مزید اوس کا بوج نه بده
د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصی کولو پروسه پیل کړی او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې ته 50% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشو نو یوازې 10 ارب روپی بولی لګولې شوې و د پاکستان د نچکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 50% ونډې لپاره لګ تر لګ 15 ارب روپی ټاکلې وي په بولی کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپی بولی لګولې و د پاکستان د نچکاری کمیشن د پی ای ای شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپی وړاندیز یا بولی رد کړی ده د نومبر په 13 د سینټ د نچکاری قائمه کمیټه په غونډه کې د نچکاری وفاقي وزیر علیم خان ویلي وو چې د پی ای ای د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي که څه هم په پی ای ای د یورپی هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی ای ای ټول ستونزې نشي حل کولی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ